مشال رادیو دا مهال په خبر کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجې دي په خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زه په امیر ساحل درته خراغلاست وایم اوریدونکو په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ سندرې هم در خبرو خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه د پاکستان قومی اسمبلی اپوزیشن مشر پر حکومت غږ کړی چې د باچا خان پونتون برید پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. د پاکستان لپاره د افغانستان نوی سفیر ویلي د استدلال په ډیپلوماسۍ به د کابل او اسلام آباد اړیکې سموي او ایرانی ولسمشر له یو شمېر فرانسوي شرکتونو سره موافقې لاسلیک کړي دي. بشپړ خبرونه د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال خورشید شاه پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د باچا خان پونتون او آرمی پبلک سکول بریدونو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. نوموړي تیر ماښام په سکهر کې خبریالانو ته ویل دا غوښتنه حق دی چې معلومه شي چې د ضربیازب په نوم پر پوځي عملیاتو سربیره وسلوال ولې د بریدونو وړتیا لري. ضرب عذب روان دی. د پاکستان پوځ جنگیږي نو آخر دا څوک دی چې تر دومره لویې جګړې وروسته هم راځي او په ډېر آسانۍ پر آرمی پبلک سکول هم حمله کوي، پر باچا خان پوهنتون هم برید کوي او پر کلیساګانو هم بریدونه کوي. دا څوک دی؟ دوی ته څوک اسانتیاوې برابروي؟ که حکومت پلټنیز عدالتي کمیشن جوړ کړی وای نو دا به معلومه شوې وای او موږ به په آسانۍ خپل دښمن لټولی وو. خورشید شاه زیاته کړه چې د پېښور سکول او چارسدې پوهنتون زده کوونکو میندې او پلرونه هم د پلټنیز عدالتي کمیشن غوښتنه کوي. د ده د څرګندونو په اړه حکومت لا څه نه دي ویلي. د پاکستان لپاره د افغانستان نوی ټاکل شوی سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وایي د استدلال په ډیپلوماسۍ به اسلام آباد قانع کړي چې د افغانستان سولې ملاتړ وکړي. نوموړي تېره ورځ له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د باچا خان پوهنتون وروستي برید په اړه وویل هیڅ افغان د باچا خان په نوم پر جوړ شوي پوهنتون د برید کولو فکر هم نشي کولای.
اول خو افغانستان حکومت نه توان لري او نه د دې چې ګټه ده پاچا خان د افغانستان خلک عزت او احترام په سلحاو پورته دی. هغه شخصیت ته عزت پاکستانیانو ته نو د دغه یو شخصیت هغې سمبول ته تو سپکه کتل اصلا د هېڅ افغان ولو که په هر موقف کې اوسي قابل د درک نه ده.
د جنوري پر شلمه پر باچا خان پوهنتون تر حملې وروسته د پاکستان پوځ ویلي ول چې وسلوال له افغانستانه ورغلي ول خو افغانستان دا تور بې بنسټه بللی وو. د قبایلي سیمې خیبر باړې اوسیدونکو تور پورې کړی چې د هغو سیمو بیا رغونې حکومتي اداره امتیازي چلند کوي. د باړې یو شمېر اوسیدونکو تېره ورځ مشال راډیو ته په نامنیو کې د ګڼو خلکو کورونه ړنګ شوي یا ورته زیان رسېدلی خو د قبایلي سیمو بیا رغونې چارو ادارې چارواکي د بې وسه او ګڼو ځپل شویو خلکو کورونه په سروې کې نه شاملوي. دوی وایي حکومت دې په خپل لیست کې ټول اغېزمن شوي کورونه شامل کړي او خلکو ته تاوان ورکړي. د باړې اوسیدونکو د څرګندونو په اړه د قبایلي سیمو بیا رغونې ادارې څه نه دي ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د ځنګلي ځناورو ساتنې او خوندیتوب یوه اداره وزیرستان کنزرویشن وایي د نامنیو له کبله د قبایلي سیمو ځنګلي ځناور او مارغان زخت اغېزمن شوي دي. په ډېر اسماعیل خان کې د دې ادارې یوه مشر احسان الله وزیر تېره ورځ مشال راډیو ته وویل د نامنیو او ځنګلونو وهلو له کبله ځناور او مارغان له خپل مسکنه بې برخې شوي دي.
ډېر داسې ځناور دي چې هغه د دې جنګي حالاتو وجې ډېر په زیات شمېر سره دا علاقه هم پرېښودلې ده او ورسره ډېر زیات متاثر شوي هم دي چې چېرته غرونه دي په هغې کښې آپریشن هم کېدلې ډزې هم کېدلې. ځنګلونه د دوی مسکن دی نو چې ځنګلونه ختمېږي لازمي خبره ده چې د ځناورو سره هم ختمېږي.
احسان وزیر زیاته کړه پخوا د قبایلي سیمو په غرونو کې ګڼ داسې مارغان او ځناور ول چې اوس نه تر سترګو کېږي. د قبایلي سیمو چارو دفتر فاټا سیکټریټ د ځنګلاتو ادارې مشر حیات علي وایي له تېرو شاوخوا درو کلونو راهیسې د قبایلي سیمو ځنګلي ځناورو ساتنې په موخه اقدامات کړي دي خو د ځانګړې ادارې نه شتون له کبله ځناور او مارغان له خطر سره مخامخ دي. په افغانستان کې درې زندانیانو د خپل خلاصون په مخه د نه خوړلو احتجاج پیل کړی دی. د ډیموکراسي ناو په نوم یوې امریکایي خبري ادارې پرون وویل د عبدالفتح سید جمال الدین او میرزا احمد جانوف په نوم دا درې زندانیان په 2008 زیږیز کال کې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوي ول خو په 2010 زیږیز کال کې امریکایي ځواکونو د جرم نه ثابتېدو له کبله دا کسان له باګرام پوځي زندان څخه افغان حکومت ته وسپارل. د افغانستان محکمې هم دوه کاله مخکې د دوی د بېګناهۍ حکم ورکړی و خو دوی لا هم په زندان کې دي. د بندیانو د احتجاج په اړه له افغان حکومت څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د امریکای ولسمشر باراک اوباما نومول شوی قمندان جنرال جان نیکولسن جونیئر وایي په افغانستان کې امنیتي حالت په خرابېدو دی. نوموړي تیر ماښام د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته په اورېدنه کې ډاډ ورکړ چې د افغانستان ثبات لپاره هلته د اړینو امریکایي سرتیرو شمیر په اړه یوه بشپړه ارزونه به وکړي. د ویل په افغانستان کې به د یوې سطحې تاوتریخوالی تل موجود وي. د ویل که سینټ دی د قمندان په توګه منظور کړي نو په څو میاشتو کې به د افغانستان حالات سم درک کړی شي. نیکولسن به د اوسني قمندان جنرال جان کیمبل پر ځای په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو سرتیرو نوی قمندان وي چې د مارچ په پیل کې یې د کار موده پای ته رسیږي. ایرانی ولسمشر حسن روحانی د فرانسې له ایربس شرکته د 25 ارب امریکایي ډالرو په ارزښت د 113 ملکي الوتکو اخیستو سودا لاسلیک کړی ده. د الوتکو اخیستو دا موافقه تېره ورځ په هغه غونډه کې اعلان شو چې پکې روحانی او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند موجود ول. په عین وخت کې د فرانسې موټرو شرکت پوژا سیتخوین هم له ایرانی موټر جوړونکي کمپنۍ خودرو سره د ګاډو جوړولو یوې ګډې پروژې اعلان وکړ چې په 2018 زیږیز کال کې به پیلېږي او هر کال به 200,000 موټر جوړوي. تر دې مخکې روحانی په پاریس کې د فرانسې کاروباریانو ته وویل چې ایران د ختیځ او غرب ترمنځ د بیا پیل شوې سوداګرۍ لپاره مناسب ځای دی. دا د دې مهال خبرونه.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اورئ. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر وایي د باچا خان پوهنتون برید پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړل شي.
آخر وہ کون لوگ ہیں جو اتنی بڑی جنگ کے بعد بڑی آسانی کے ساتھ ایف پی ایس پہ بھی حملہ ور ہو رہے ہیں، چار سدا پہ بھی حملہ ور ہو رہے ہیں.
د پاکستان لپاره د افغانستان نوی ټاکل شوی سفیر وای افغان پر باچا خان پوهنتون د حملې سوچ هم نشي کولای.
دغه یو شخصیت هغې سمبول ته تو سپکه کتل اصلا د هېڅ افغان ولو که په هر موقف کې اوسي قابل د درک نه ده.
د ځنګلي حیات ساتنې یوه اداره وایي د نامنیو له کبله له قبایلي سیمو ډېر ځنګلي ځناور او مارغان تللي دي.
ځنګلونه ختمېږي، لازمي خبره ده چې دا ځناور ورسره هم ختمېږي.
او ایراني ولسمشر په فرانسې کې له یو شمېر کمپنیو سره قراردادونه لاسلیک کړي. سندرې به هم در خبرې کړو له مشال راډیو سره اوسې. لومړی موضوع ته ورزو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه وایي د باچا خان پوهنتون برید پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. پر دې موضوع د معلوماتو لپاره را سره ریاض موساخیل له اسلام آباد د ټلیفون په کرخه دی. ریاض، که در ته ووایاست چې خورشید شاه دا خبرې چرته وکړې، څنګه سلسله وکړلی وکړه؟
جی پامیر، دا بیگا چې کما چودری نثار علی خان په اسلام آباد کې خبرې غونډه کړه، د هغې په جواب کې بیا خورشید شاه په سکر کې د سند خار دی، نو هلته کې بیا د خبرې غونډه کړه او په هغې کې د هر څوک د چودری نثار نوم وانغستو. خو د ده وینا وه چې د نواز شریف په حکومت کې ځینې کسان داسې دي چې هغه د نستوڼي ماران دي. ده وویل چې ځینې خلک غواړي چې دا ضرب ادب آپریشن کم روان دی، دا نور هم اوږد شي او دغه رنګ پوس په دې جنگ کې انخطې پاتې شي. د ده وینا وه چې په حکومت کې د ناستو ځینې خلکو د وسلوالو سره هم درد دي او دوی د لال مسجد په حوالې سره خبرې کول نه غواړي. دغه رنګ چې کومه د چارسدې پېښه شوې وه، نو ځینې خلکو د بیمارۍ بانه جوړه کړې وه او په هغې باندې هغه رنګ غندنه ونه کړه کومه چې په کار وه، او دا سیزونه ښایي چې د دې د وسلوالو سره هم درد دي او دغه رنګ نه غواړي چې دغې وسلوالو خلاف ته په بشپړه
د پلټنو کمیشن عدالتي کمیشن په اړه د څرګندونې وکړې، هغې په باره کې که راته ووایست.
د ده وینا وه چې په ملک کې که وکیلان وژل کېږي که پروفیسران وژل کېږي یا بله کومه پېښه کېږي نو د هغې لپاره خو عدالتي کمیشن جوړېږي. نو ولې چې دومره لوی د دهشتګردۍ پېښې کېږي دومره لوی اپریشن روان دی د هغې باوجود وسله وال راځي هغه په سکولونو په ګرجو په جوماتونو باندې حملې کوي. او که ما د هغې د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې چې د هغې د پلټنو دپاره دی باید چې عدالتي کمیشن جوړ شي چې څوک خلک د دې وسله والو مرستې کوي په کومه طریقې سره دا خلک راځي د دونه اپریشنو باوجود څنګه حملې کوي نو په دې باندې ولې خلک غوسه کېږي. باید چې د دې پلټنو دپاره د یو عدالتي کمیشن جوړ کړي شي چې هر څه عوام ته هم په ډاګه شي او د هغې
د معلومه شي وشي د دوی دښمنان څوک دي. صحیح صحیح ده. ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسې. ریاض موسخیل را سره د ټلیفون په کرښه وله اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان لپاره د افغانستان نوی ټاکل شوی سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال وایي دی به د استدلال ډیپلوماسۍ له لارې اسلام آباد قانع کوي چې د افغانستان سوله او ثبات یې په ګټه دي. ده د باچا خان پوهنتون وروستي برید په اړه وویل چې هر افغان که هر ډول دریځ ولري د باچا خان په نوم پر جوړ شوی پوهنتون د برید کولو فکر هم نشي کولی. د ویل یوازې د سفیر په توګه اسلام آباد ته نه ځي بلکې له پوره صلاحیت سره ورځي او هیله من دی چې هڅې به یې نتیجې ورکړي. له ډاکټر عمر زاخیلوال له مې پوښتنه وکړه چې پر باچا خان پوهنتون تر حملې وروسته اسلام آباد او کابل یو ځل بیا پر یو بل تورونه پورې کړي دي نو پاکستان ته له ورتګ سره به د ده لومړیتوب څه وي؟
ما خپل کوم هدف د قبولۍ د دې وظیفې دا دی چې څنګه په لومړي کې کولی شو چې دغسې اقدامات د دواړو لورو وشي چې دا فضا بهتره شي. زه خصوصا د باچا خان پوهنتون په اړوند باندې زه متیقن یم چې پاکستانیان په دې پوهېږي چې اول خو افغانستان حکومت نه توان لري او نه د دې پکې ګټه ده چې زمونږ د خاورې نه دي د هغوی په خاوره باندې دغسې تروریستي عملیات حمایش. مګر هغه بیا په دغسې یو شخصیت په نامه لاندې چې هغه د باچا خان د افغانستان خلک عزت او احترام په سلحاو پورته دی هغه شخصیت ته عزت پاکستانیانو ته هغې مخبرا په افغانستان کښې ده په جلال آباد کښې ده مړه په پاکستان کښې شو مګر هغې ځان خخ دلته کړ. نو د دغسې یو شخصیت هغې سمبول ته تور سپکه کتل اصلا د هېڅ افغان ولو که په هر موقف کښې اوسي ولو که په هر هدف باندې اوسي اثر قابل د درک نه ده او متقن چې پاکستانیان دا درک لري.
ډاکټر زاخیلوال صاحب تاسو ویلي چې اعتماد په د اسلام آباد او کابل ترمنځ کم دی دغه اعتماد کموالي له کبله په یو بل باندې تورونه پورې کوي. پاکستان دا هم وایي چې د پاکستان طالبان دا مهال په کونړ نورستان او په ننګرهار کې میشت دي. افغان حکومت یې پر ضد اقدامات نه کوي او هغوی دې خواته راوړي او حملې کوي. دې ته څه ځواب وایست؟
مونږ وایو چې د پاکستاني طالبان دلته دي خو افغانستان د هغوی چې عملیات کړي دي دوی مطلق تقیق وایي چې د کونړ نه نیولې تر زابله پورې پاکستاني طالبان راوښتي دي مګر هغه منطقې ته راوښتي دي چې په هغې باندې د حکومت تر ولکې لاندې دي هغه ساحو کښې دي چې په هغې ځلو کښې د حکومت مخالفین فعال دي. مونږ خو چې پاکستان باندې فشار راوړي همدغه دی چې دغسې یو فضا حمایه دې نه کوي په افغانستان کښې چې هغه باعث د ناامنۍ په داخل د افغانستان کښې او د افغانستان نه باعث د ناامنۍ پاکستان کښې وګرځي.
افغان ولسمشر اشرف غنی څو ورځې مخکې وویل چې که تر پسرلي پورې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو د سولې بهیر یوه مشخصه نیټه ونه ټاکل شوه او څه نتیجې دې بهیر ورنه کړې نو ښایي جګړه په افغانستان کې نوره هم زیاته شي. د سولې د بهیر د بیا پیلولو لپاره چې تاسې پاکستان ته اوس د سفیر په توګه ځئ هلته به تاسې څه هلې ځلې کوئ په څه طریقې باندې به په اسلام آباد فشار راوړئ چې دا د سولې بهیر یوه نتیجه ورکړي؟
افغانستان ته دا قناعت ورکول چې یو آرام افغانستان یو سوله ایز افغانستان یو مستقل افغانستان د دوی په ګټه باندې دوی په تاوان باندې نه دي. افغانستان پخوان چې هرګز پاکستان ته تهدید نه و په راتلونکي کښې نه شي کېدی افغانستان آرامي پاکستان ده چې د آرامۍ او د اطمینان باعث ګرځېدلی شي د قناعت ژبه را سره ده. نو زما زیات تمرکز به په همدې باندې وي چې د سوال په شکل نه په دې د ترحم په شکل هم نه ځکه په ملي ګټه کښې حتی ترحم هم نه شته د دوی ګټې ملي ګټې د پاکستان د افغانستان کښې په سوله کښې خوندي په لحاظه د خپلو ګټو په خاطر دی قناعت ورکول پکار دي چې په افغانستان کښې د سولې او د سولې د بهیر ملاتړ وکړي.
په پاکستان کښې ډېر زیات افغان کډوال میشت دي. کله هم چې داسې د ناامنۍ پېښه وشي لکه دا د باچا خان پوهنتون پېښه چې وشوه نو داسې خبرونه را روان دي چې افغانان نیول کېږي ځورول کېږي پولیس یې بیایي پیسې هم ځنې اخلي. د افغان کډوالو هلته میشتو کډوالو د ستونزو د هواري لپاره څه پلان لرئ له اوسه؟
زه به مطلق د افغان کډوالو د هغوی د حقوقو مدافع وایم د هغوی د عزت مدافع به یم چې د افغان کډوال تر څو چې په پاکستان کښې به اوسي هغه د کډوال د حقوقو باید
او ډاکټر صاحب د کابل او د اسلام آباد ترمنځ خو به اعتمادي موجود ده، په یو بل اعتماد نه کوي او اکثر بیانونه راځي، ولسمشر هم ورکوي، هلته وزیر اعظم ورکوي، د پوځ مشر ورکوي، د بیانونه د یو بل پر ضد او یو بل ملامتي ګرم بولي یو بل. د یو سفیر په توګه باندې لوسه چې تاسو روان یاست په پاکستان، باور کوي تر کومه حده پورې ور باندې کوي او کنه دا باور به تاسو جوړوي له هغه سره؟
باور به جوړو، چې باور جوړې د باور د نقطې نه به ته شروع کړې. ته به دا باور کې چې که قوي استدلال موجود وي چې موږ سره شته، نو پاکستان به په افغانستان کې د سولې طرفدار وي، د خپل ګټ په خاطر به طرفدار وي. مګر هغه استدلال به تور سره وشي، هغه شواهد ورته وړاندې شي، هغه اطمینان چې د دوی په کار دی، هغه اطمینان ورته ورکول په کار دي. زه چې پاکستان د زموږ پوره صلاحیتونو سره ځم، په لحاظ نه تنها د استدلال ژبه بلکې
له ډاکټر عمر زاخیلوال سره چې په پاکستان کې د افغانستان نوی سفیر ټاکل شوی دی، له ده سره مو مرکه اوریده. د افغانستان سفارت چې په اسلام آباد کې دی، د سفارت یو چارواکي راته ویلي ول چې عمر زاخیلوال ټاکل شوی دی چې د یک شنبه پر ورځ باندې اسلام آباد ته ورشي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15200 کلو هرڅه اوریدل شي.
اوریدونکو، د ځنګلي ځناورو ساتنې او خوندیتوب یوه اداره وزیرستان کنزرویشن وایي د ناامنۍ له کبله د قبایلي سیمو ځنګلي ځناور او مارغان له لوی خطر سره مخامخ شوي دي. د دې ادارې مشران وایي د جګړو له کبله ګڼ ځناور له قبایلي سیمو تللي دي او یا یې هم ژوند زخت اغیزمن شوی دی. دوی وایي بل دا چې د قبایلي سیمو ځنګلونه هم وهل شوي دي چې له کبله یې هلته اوسېدونکي ځناور او مارغان له خپل مسکنه بې برخې شول. مجید بابر معلومات راکوي.
د ځنګلي ځناورو د خوندیتوب په اړه یوه اداره وزیرستان کنزرویشن وایي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله د دغو سیمو ځنګلونه او ځنګلي مارغان او نور ځناور د سخت خطر سره مخ دي. په ډیره اسماعیل خان کې د یادې ادارې مشر احسان الله وزیر مشال ریډیو ته په دې اړه وویل:
ډېر داسې ځناور دي چې هغه د دې جنگي حالاتو وجې ډېر په زیات شمېر سره دا علاقه هم پرېښودلې ده او ورسره ورسره ډېر زیات متاثر شوي هم دي. مونږ ورته شولډر وایو شور چې کوم دی، هغه د غرو د علاقو سمه سیمې ته راغلی وو، سمې علاقې ته راغلی وو د دې جنګي حالات د وجې، چې چېرته غرونه دي په هغې کې مطلب دی چې آپریشن هم کېدلې، د ډزې هم کېدلې، ګیدړان هم دي، ریچ چې کومه ده مونږ ورته یزر وایو، ورته خارو هم وایو، داسې ځای په ځای مخکې کېدل. اوس هغې هم هېڅ وجود نشته او چاته په نظر نه راځي. نو ځنګلونه د دوی هبیتاټ دي او د دوی مسکن دی، نو چې ځنګلونه ختمېږي لازمي خبره ده چې دا ځناور ورسره ورسره هم ختمېږي.
احسان الله وزیر زیاتوي چې په یادو سیمو کې د ځنګلي حیات د خوندیتوب په اړه چونکې کومه حکومتي اداره نشته، نو د دې له امله د دغو سیمو قدرتي حسن د خطر سره مخ دی.
د دې د پروټکشن د کنزرویشن لپاره داسې څه ګامونه نه دي پورته شوي چې هغه مطلب دی چې داسې تصریح بخ شي چې د دوی کنزرویشن وشي. دا هم بالکل وجود لري، مخکې به ډېر زیات وي، خو اوس هغه شا نشته. او یو خو دا خبره هم ده چې دې طرف ته چې کوم طرف ته دغه سلیمانی مرخور دي یا قبري اوریال دي، دې طرف کې داسې جنګونه هم مطلب نه دي شوي کوم چې په د افغانستان پولو ته نږدې چې کوم مطلب شوی دي. نو په دې وجه لکه د دوی وجود اوس هم موجود دی.
په دې اړه مو چې کله د قبایلي سیمو د انتظام د ادارې فاټا سیکریټ د ځنګلونو د ادارې ډایرکټر حیات علي نه وپوښتل چې په قبایلي سیمو کې د ځنګلي حیات د خوندیتوب لپاره دوی څه هلې ځلې کوي او کنه، نو نوموړی وایي:
په فاټا کې ایسټ داسې انډیپندنت وایلډ لایف ډیپارټمنټ شته. موږ دلته وایلډ پکې چې د سیمه فورست ډیپارټمنټ جوړي، وایلډ لایف ډیپارټمنټ جوړي، دلته کې فورست ډیپارټمنټ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ ومن دا ذکر کړل چې 2012-13 نه یو پیسیون موږ جوړ کړی دی چې هغه د وایلډ لایف ډپارټمنټ جوړ کړی دی. څنګه چې په پاتې کې چې کوم سپیشیز دی، دا ټول د افغانستان کې وته نه چې هغه د جنګلات کې دا د تر موږ ګرېټ ګرېټ فارست. نو دا لاندې پلین چې دی په دې کې ځان د وایلډ لایف سپیشیز ریر کی او لا پاتې په غرونو کې خپل نو کوم سپیشیز دی هغه کې.
د حیات علی په خبره دا مهال په قبایلی سیمو کې برفانی میلوګان، ځنګلي ګیدړان، ځنګلي ګډان، حسای، مارخور، افغان وړیال، زرکی، زانی، تنزری، سپین او خړ بازونه او یو شمیر نور ځنګلي ځناور په سیمه کې د ناکرارۍ او صحیح خصمانۍ د نشتوالي له امله د خطر سره مخ دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلی
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اردوونکو د قبایلی سیمې خیبر باړی اوسیدونکي د هغو سیمو بیا رغونې له حکومتي څانګې شکایت کوي چې په سروې کې یو شمېر داسې کورونه پرېښي دي چې په نامنیو کې زیانمن شوي ول. دوی تېره ورځ له مشال راډیو سره په خبرو کې د قبایلي سیمو بیا رغونې ادارې پر چارواکو د امتیازي یا توپیري چلند تور پورې کړ او ویل چې چارواکي د بېوسه خلکو زیانمن شوي کورونه په سروې کې نه لیکي. د باړې اوسیدونکي وایي حکومت دې داسې پلان جوړ کړي چې له شوي تاوان سره سم د خلکو ته پیسې ورکړي. تفصیل فرهاد شینواره راکوي.
د خیبر جنسې د باړې خلک وایي چې دوی د فاټا د بیا بحالې څانګې د هغې سروې نه مطمئن نه دي چې د ورانو شوو کورونو د بیا جوړولو لپاره یې پیل کړې ده. دوی وایي دې لپاره یې سم اصول نه دي ټاکلي او د بېوسه خلکو ړنګ شوي کورونه پکې څوک نه لیکي. په دې حکله د باړې ملک دین خیلو سیمې یو مشر هاشم افریدی مشال ریډیو ته وایي
کورونه دي چې حکومت په ډزو لګېدلي دي یا په قومي هغه کې ویران شوي دي ختم شوي دي. هغه کورونه هم نه لیکي وایي 40% نه کم هم نه لیکي. یو قلم چې مونږ تحصیلدار صاحب یا ای پی ای صاحب سره ملاو شو نو هغه په جواب کې دا وایي چې دا مونږ خپله فټا سیکرټریټ یوه طریقه جوړه کړې ده چې 40% نه کم به کور نه کوي. بل داسې هم دي چې په ډېرو ځایونو کې په کمو ځایونو کې شروع شوي ده په دوه کورونه وکي وسلته پوتې اوس او دا لکه کومه سروې روانه شوې ده هېڅ قسم مونږ ته مطمئن نه یو. جوت پرېږدي او لږ ولیکي په ازود یو کمیشن جوړ کړی چې و به خپله چکر واخلي چې کوم حقدور وي ولی لیکي چې کوم نه وي حقدور نه مړی لیکي. شپږو کاله کرفیو آپریشن تیر شو په کوردو یو سړی به یو ګولي وي هغه به 40 لک روپۍ تاوان پکې شوی وي. په کوردو چې هغه 40 لک روپۍ یې ته ولیکي کنه یو سړی دی چې 100 روپۍ تاوان شوی چې هغه 100 روپۍ ته ولیکي.
او د باړې کمرخیلو یو تن ولی پردی وای کور وران شوی خو تر اوسه ورلا په دې سروې کې ونه لیکل شو.
مختلف کې درې کمرې کوټې ویرونه شوې وي بدلنی وا کنه جی بدا کې هو بس مونږ ته کډې را وکړلې نو بس بران را وګرولې او بس ځان پرتې نه 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 دی جوړې شوې کنه بل ورځ چیکینګ کړلې وې کته او هغه یې نه کړلې کنه مونږ دا ویل غوړي چې لکه په نورې جنسو کې څنګه شوی دا سروې هغه په متدید دا وشو چې غریب سړی لا چې بدا کې ترجیح نشي ورکول نو دا خو ډېر افسوس خبره وو. بیا
د باړې د خلکو د شکایتونو په حق لمو د فاټا د بیا بحالې څنګه د خیبر جنسې مشر یوسف سره رابطه وشوه خو دوی په دې حکله د څه ډول معلوماتو راکولو نه ډډه وکړه. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په باړه کې خواوشا اووه کاله د وسلوالو په ضد ترسره شوو پوځي عملیاتو او جګړو په وخت په زرګونه کورونه ویجاړ شوي دي او د دغه کورونو د بیا رغولو لپاره حکومت د فاټا د بیا بحالۍ د څانګې په ذریعه خواوشا شپږ میاشتې وړاندې یوه سروې پیل کړې ده او پولیټیکل چارواکو ویلي وو چې مکمل وران شوي کور لپاره به 4 لک روپۍ او نیم وران شوي کور لپاره به 1 لک او 15000 روپۍ ورکولی شي. خو د سیمې متاثره شوي خلک بیا وایي تر اوسه ورته څه معاوضه نه ده میلاو شوې. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. د افغانستان لپاره د امریکایي ځواکونو نوی نومول شوی قمندان جنرال جان نیکولسن جونیئر وایي افغان ځواکونه به کلونه وخت ته اړتیا ولري چې د خپل هیواد امنیت ټینګولو توان پیدا کړي. د تېره ورځ د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د ثبات راوستو لپاره به هلته د امریکایي سرتیرو راتلونکي شمیر په اړه څېړنه وکړي. نیکولسن وویل د افغانستان امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
جنرال نیکلسن پرون د امریکا له سنا د تایید اخیستلو لپاره په خپله وینا کې وویل چې که چیرې دی په افغانستان کې د امریکایي قواو د قمندانۍ لپاره وټاکل سي په څو میاشتو کې به د دې هیواد د وضعیت په اړه یو بشپړ تصویر وړاندې کړي. دی به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د تلونکي قمندان جنرال جان کیمبل پر ځای چې د مارچ په میاشت کې تقاعد کوي په کار پیل وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جنرال کیمبل په ټینګار پریکړه وکړه چې د 2018 میلادي کال تر پایه د ټولو عسکرو د ایستلو پلان وځندوي، خو وی ویل چې یوازې 15,000 عسکر به په افغانستان کې پرېږدي. جنرال جان نیکلسن له هغو لوړ رتبه امریکایي پوځیانو دی چې یو مهال یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمېر د کمولو لپاره د ولسمشر اوباما د کړنلارې ملاتړ کړی و، خو پرون یې سنا ته په وینا کې وویل چې د کیمبل د وړاندیز ملاتړ کوي او په افغانستان کې د اوس مهال لپاره د عسکرو پاته کېدل غوره ګڼي. د پرون وویل چې د دې لپاره چې افغانستان یو وار بیا د تروریستانو په اړه بدل نه شي، باید د ځواکونو دقیق شمېر او د هغوی لپاره کافي امکانات په پام کې ونیول شي. اوسمهال نظر تاسو امریکایي عسکر په افغانستان کې ډیر دي چې هدف یې د افغان پوځیانو روزل او د تروریزم ضد مبارزه جاری ساتل دي. جنرال نیکلسن پرون د امریکا د سنا له جمهوري غوښتونکو غړي لینزی کراهم سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې د عسکرو د شمیر له کمېدو سره به هغوی ونه توانیږي چې تروریزم ضد ماموریت سم پر مخ بوزي. جنرال نیکلسن که څه هم په افغانستان کې د 8,900 امریکایي عسکرو د موجودیت ملاتړ وکړ، خو ویل چې د اړتیا وړ شمیرې د معلومولو لپاره باید خپله څېړنه وکړي. که څه هم امریکایي ځواکونه له وسلو والو طالبانو سره په مخامخ جګړه کې برخه نه لري، خو جنرال نیکلسن وویل زه دا تصور هم نشم کولای چې که د کندهار په څیر یو ستراتیژیک ښار په خطر کې سي امریکایي ځواکونه به لاس تر زنې پاتې شي. د امریکایي جنرال وویل موږ باید اجازه ورنه کړو چې کندهار بیا د طالبانو لاس ته ولویږي. د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو د کمیټې پرونی غونډې ته په وینا کې د جمهوري غوښتونکي ګوند غړي جان مکین وویل له عراق زموږ ناڅاپي وطنې او تر هغه وروسته بحران باید راته څرګنده کړې وي چې جګړې یوازې په دې پای ته نه رسېږي چې سیاستوال یې نه غواړي. هېڅ سیاستوال نشي کولای چې له افغانستان او شاوخوا سیمې د افراطي ډلو د تروریستي فعالیتونو د خطر د پای وخت وټاکي. جنرال نیکلسن د جان مکین د دې خبرو په ځواب کې وویل زه ستاسو په خبره پوهیږم، خدا افغانستان دی، په افغانستان کې به تل څه ناڅه تشدد روان وي. د لوړ رتبه جنرال د امریکا په دفاع وزارت کې 14 میاشتې د افغانستان او پاکستان د چارو د هماهنګۍ د ادارې مشري کړې ده.
د فرشتې جلازې رپورټ مو اوریدو. اوریدونکو راځئ د سلام پښتونخوا په دې برخه کې درته د ګلپاڼې په غږ دغه سندره در نشر کړو.
गुलाब का ताजी बाजड़ मलंगा माज
د ګلپانی په غږ مو سندره اورېده. دا مهال تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځني څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. په پېښور کې نهه نیمې او په کابل کې نهه بجې شوې. د خبرونو لنډیز د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال خورشید چاپ پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د باچا خان پوهنتون او آر بی پبلک سکول بریدونو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. نوموړي تېر ماښام په سکهر کې خبریالانو ته وویل دا غوښتنه یې حق دی چې معلومه شي چې د ضربیازب په نوم پر پوځي عملیاتو سربیره وسلوال ولې د بریدونو وړتیا لري. د پاکستان لپاره د افغانستان نوی ټاکل شوی سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وایي د استدلال په ډیپلوماسۍ به اسلام آباد خانې کړي چې د افغانستان سولې ملاتړ وکړي. نوموړي تېره ورځ له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د باچا خان پوهنتون وروستي برید په اړه وویل هیڅ افغان د باچا خان په نوم پر جوړ شوي پوهنتون د برید کولو فکر هم نشي کولی. د قبایلي سیمې باړې اوسیدونکو تور پورې کړی چې د هغو سیمو بیا رغونې حکومتي اداره امتیازي چلند ورسره کوي. د باړې یو شمېر اوسیدونکو تېره ورځ مشال راډیو ته وویل په ناامنیو کې د ګڼو خلکو کورونه ړنګ شوي یا ورته زیان رسېدلی خو د قبایلي سیمو بیا رغونو چارو ادارې چارواکي د بېوسه او ګڼو ځپل شویو خلکو کورونه په سروې کې نه شاملوي. د باړې اوسیدونکو دې څرګندونو په اړه د قبایلي سیمو بیا رغونې ادارې څه نه دي ویلي. د ځنګلي ځناورو ساتنې او خوندیتوب یوه اداره وزیرستان کنزرویشن وایي د نامنیو له کبله د قبایلي سیمو ځنګلي ځناور او مارغان زخت اغیزمن شوي دي. په افغانستان کې درې زندانیانو د خپل خلاصون په مخه د نه خوړو احتجاج پیل کړی چې افغان حکومت یې لا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د امریکایي ولسمشر باراک اوباما نومول شوی قومندان جنرال جان نیکولسن جونیئر پرون وویل په افغانستان کې امنیتي حالت په خرابېدو دی او ایرانی ولسمشر حسن روحانی د فرانسې په سفر دی او لایربیس شرکت یې د 15 اربه امریکایي ډالرو په ارزښت 113 ملکی الوتکو اخیستو سودا لاسلیک کړی. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپاڼه خپل درې کلي کې داخله وزارت د ترهګرۍ یرې له وجې غونډ ملکي سکولونو کالجونو او پوهنتونو د امنیت انتظامات د سختولو هدایت کړی دی او د 1 تاریخ نه مخکې د تعلیمي ادارو سیکیورټي لپاره یوه کړنلاره د جوړولو فیصله کړې ده. ادارې وایي د پېښور په آرمی پبلک سکول او د چارسدې په باچا خان پوهنتون بریدونو نه پس 19 تحفظاتو کې اضافه شوې ده او دا ځکه چې دا نه معلومیږي چې ولې په فوري توګه تعلیمي ادارې بندې کړې شوې. ادارې مخکې لیکي کله ویل کېږي چې د یخ موسم له وجې او کله د دې لامل د وسلوال لاړه خانوي امکاني بریدونو په اړه اطلاعات خودل کیږي. دا د خبرې ته تقویت ورکوي چې تعلیمي ادارې د امنیت د هرې له وجې بندې کړې شوې دي. ادارې وایي د پاکستان اولس د څو کلونو راسې ترهګري برداشت کوي خو د ترهګرۍ خلاف جنگ سرته رسولو لپاره ضروري ده چې د امنیت په لړ کې اولس د هر څه ریشه او صفه وویلې شي چې هغه خپل ځان د هر قسم حالاتو لپاره تیار ساتي. په همدې موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي او وایي چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت دا وینه چې د صوبې 45,000 تعلیمي ادارو ته سیکیورټي نشي ورکولې دا د بیوسی او ریاستی کمزوری خای. ادارې په وینا د خیبر پښتونخوا حکومت کسلوش په تزر تعلیمي ادارو ته مکمل سکیورټی نشي ورکولې نو کم از کم حساس تعلیمي ادارو ته خوبه ورکولې شي او حکومت دا هم کولی شي چې ریټایر شوی امنیتي اهلکاران د سکولونو حفاظت لپاره برتی کړي. ادارې وایي چې د امنیت په لړ کې د سکولونو بندول په خپل سي خود دې د بندولو سره ښه تاثیر نه ملاويږي. کوشش دا پکار دی چې څومره زرو شي سکیورټی انتظاماتو ته د حتمي شکل ورکړي او تعلیمي ادارې د کولاو کړي شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو بیا د خپلو حقونو لپاره د احتجاج اعلان کړی دی. ادارې وایي حکومت صحیح دی او که ډاکټران خو په دې کې هیڅ شک نشته چې د احتجاجونو له وجې نقصان صرف د مریضانو کیږي او دا هغه مریضان وي چې په سرکاري هسپتالونو کې په علاج مجبوره وي. ادارې په وینا ښه به دا وي چې حکومت د غریب ولس حالاتو ته وګوري او دا حقیقت حکومت او ډاکټران دواړه تسلیم کړي چې د شفاخانو بنیادي مقصد ولس ته اسانتیاوې ورکول دي او که داسې نه وي نو بیا ټول د صحت نظام په قومي خزانې به بوج وي. ادارې اخرې کلي کې حکومت او ډاکټرانو ترمنځ مذاکرات څه موده مخکې هم شوي وو نو اوس داسې بیا څه په دغه مذاکراتو کې پاتې شوي وو چې خبره احتجاج پورې راغله. اوس پکار ده چې څه کموالی هم پاتې شوي وي چې د هغې د ذمېوارانو نه تپوس وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بلومبرګ وپاڼې د چین او پاکستان ترمنځ پر هغې موافقې لیکنه خپره کړې چې تر مخه به یې بیجنګ د بېخپینا یا انفراسټرکچر او په نورو پرمختیایي پروژو کې له اسلام آباد سره مرسته کوي. بلخوا فارن پالیسی مجلې د افغانستان روغې جوړې بهیر په اړه د امریکا تیر کال هغه بیان څېړلی چې پکې راغلی ول واشنگتن افغان طالبان د سولې د بهیر مهمه برخه بولي، نو ځکه به یې پر ضد کار روایي نه کوي. د دواړو لیکنو مهمه برخه ملیحا امیرزاده اوروي.
بلومبرګ ویبپاڼه لیکي د پاکستان او چین ترمنځ د یوې موافقې پس اسلام آباد تمه لري چې روان کال د انرژي پروژو په مد کې د استعمالیدونکو $1 بلین نیمې پیسې ورته بیجینګ ورکړي. د دغه موافقې مقصد په راتلونکو کلونو کې په بنیادي ډانچه یا انفراسټرکچر جوړولو کې د پاکستان حکومت مرسته کول دي. د بلومبرګ نیو انرژي فاینانس په خبره پاکستان د ټول 25 گیګاواټ انرژي پیداوار لپاره له اوبو نه پر پیدا کېدونکې بجلی ترڅنګ د تیلو او سکرو نه په برقي پیداوار تکیه کوي. ویبپاڼه لیکي د پاکستان څخه باندې 3.5 کروڑ آبادۍ زیاتره خلک د بجلی له لوډ شیډنګ نه متاثره دي. تیر کال هم د پاکستان او چین ترمنځ 45 بلین ډالرو برابر د اقتصادي راهداري پر پروژې لاسلیکونه وشو. د نړیوال بانک یو رپورټ وایي له دغه تړون پس په پاکستان کې د سرمایه کاری په حواله سوچ مثبت شوی دی او ورسره په هیواد کې د اوږد مهاله ودې استعداد هم زیات شوی دی. د پاکستان متبادل انرژي د پرمختګ بورډ مشر سید عقیل حسین جعفری وایي په سند صوبه کې د هوا له لارې د توانایي حاصلولو شپږو منصوبو سره په دغه هیواد کې 308 میگاواټ انرژي پیدا کیږي. د نوموړي په خبره کچرې په سیمه کې دغه پروژې 800 ته سیوا شي، نو کېدی شي د روان کال تر اخیره د انرژي پیداوار 800 میگاواټ ته ورسیږي. دغه په خبره په بارنو هیوادونو کې پرمختیایي بانکونه کېدی شي د پروژو لپاره د ضروري فنډونو زیاتره برخه ورکړي. بلخوا فارن پالیسی مجلې لیکي د تیر کال په نومبر کې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون اعلان وکړ چې دغه هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې په بهیر کې افغان طالبان یو مهمه برخه ګڼي، نو ځکه د اعتماد سازۍ لپاره به پوز نور د دغه ډلې خلاف د ترهګرۍ ضد عملیات نه کوي. مجلې لیکي د 2009 کال نه راپدې خوا چې هغه وخت د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د ځواکونو شمیر سیوا کړ، دغه اعلان د کابل پاړه د واشنگتن په پالیسۍ کې یو مهم بدلون وبلل شو. مجلې لیکي دغه بخنه او د سولې په خبرو اترو کې د ګډون دغه وړاندیز حقانی شبکې ته ورنکړل شو. مجلې لیکي په دغه بلنه کې د حقانی شبکې نه شاملول د افغان ولسمشر اشرف غنی لپاره ستونزمن ثابت شوی دي چې د امن خبرې اترې بیا شروع کول او له طالبانو سره جنگ بندي غواړي. مجله زیاتوي د سولې په خبرو اترو کې یوه مهمه مسله دا ده چې د حقانی شبکې مسلې په اړه امریکایي کړنلاره په بېمانه پاتې کېدو ده، هغه ځکه چې په افغانستان کې جنوبي برخه ناکراره شوې ده او هلته جنگ روان دی. مجلې لیکي دغه شنډلې په ترهګر بللو سره دا تمه کول معقول نه دي چې ګواکې دوی به له طالبانو سره د مذاکراتو ملاتړ وکړي او دوامدار امن به ترلاسه شي. مجلې لیکي په 2010 کال کې له پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي سره د سراج الدین حقانی نیغ په نیغه ملاقات باوجود یې اوس هم نوم د امریکا استخباراتي ادارې FBI د مطلوبو کسانو په فهرست کې شامل دی او په سر یې د $10 ملیون انعام ایښودل شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زبوګک په منځنۍ څپه شپږ سوه یویشت کلو هرتز اوري او ورسره ورسره پر www.mashalradio.com هم زموږ غوري. پر فیسبوک هم تاسو کولی شئ چې زموږ خپرونې شننې تبصیرې او ورسره ورسره خبرونه رپورټونه ترلاسه کړئ، هلته ولولئ. ورسره دا هم کو موږ پر فیسبوک ویډیوګانې هم خپرو، څومره خبری ویډیوګانې دي یا کلتوري ویډیوګانې دي دا ټول موږ هلته خپرو، تاسو ورتللی شئ او هغه ویډیوګانې لیدلی هم شئ. ایرانی ولسمشر حسن روحانی په فرانسې کې له یو شمېر شرکتونو سره قراردادونه لاسلیک کړي دي. نوموړي تېره ورځ د ایرباس له شرکت سره د 148 ملکي الوتکو اخیستو قرارداد وکړ. پر دې وخت د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند هم موجود وو. هلته د فرانسې موټرو کمپنۍ پوژوا اعلان وکړ چې 2018 زیږیز کال کې به د ایران موټرو له یوې کمپنۍ سره د ګاډو جوړولو ګډه پروژه پیل کړي. روحاني فرانسوي پانګوال په خپل هیواد کې سرمایهکارۍ ته وهڅول. نور د فرشتې جلرزی په رپورټ کې.
حسن روحانی په تیرو دوو لسیزو کې د ایران د حکومت لومړی مشر دی چې اروپا ته رسمي سفر کوي. روحانی پرون د فرانسې پانګوال په خپل هیواد کې پانګونې ته وهڅول.
هدف ما از این روابط سرمایه گذاری در
د دې اړیکو زموږ هدف په ایران کې د فرانسې پانګونه د څو ځوانو ایرانیانو ته کارونه پیدا سي او دواړو هیوادونو ته نوی مارکیټ پرانیستل سي. دا به د دواړو هیوادونو ولسونو ته ګټه وکړي. پر ایران د امریکا او اروپایي اتحادیې بندیزونه د جنوري په 14مه په عملي ډول پای ته ورسیدل. خو پر دې هیواد د یو شمیر امریکایي بانکونو بندیز د هغو سترو اروپایي شرکتونو کار ته هم خنډ پیش کړی چې غواړي په ایران کې پانګونه وکړي. حسن روحانی فرانسوي پانګوالو هڅول چې په ایران کې خپلې سرمایه بندې کړي او له دې هیواد سره د سوداګرۍ لپاره په مالي سیستمونو کې پیش سوی خنډ مات کړي. روحانی د فرانسې ستاینه وکړه او وی ویل چې د مثبتې فضا رامنځته کېدل غواړي.
فرانسه همواره در این مذاکرات نقش بسیار فعال
فرانسه پټمی مذاکرو کې و او مثبت رول یې ولوباوه. دا مذاکرې ډېرې مهمې وې ځکه د نړۍ خلکو ته یې ثابته کړه چې ډیپلوماسي ډېر قدرت لري. منطق او مذاکرې ټولې ستونزې هغه که هر څومره ګرانې وي حل کولی شي. روحاني تر دې څرګندونو وروسته د فرانسې له ولسمشر سره په ګډه خبرې غونډه کې ټینګار وکړ چې له نړیوالو قدرتونو سره پر خپله موافقه ټینګ ودرېږي او د امریکا متحده ایالات، اروپایي اتحادیه او نور نړیوال قدرتونه هم باید دې موافقې ته تعهد څرګند کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په دې خبرې غونډه کې وویل
لا پرومیر سې داپلیکې ریګوروزمان لاکور
سموږ لمړی هدف په جدي ډول د اټمي موافقې د ټولو مواردو عملي کول دي. ټول لوري باید خپل تعهدات عملي کړي او موږ باید په دقت د موافقې د عملي کولو لپاره هڅې وڅارو او دا باید د ټولو لپاره یو شرط وي. فرانسوا اولاند ټینګار وکړ چې هیواد یې د بشري حقوقو مسؤلیت ته متحد دی. د حسن روحاني او فرانسوا اولاند د لیدنې پر مهال په پاریس کې د بشري حقوقو یوې مدافع ډلې فیمین په ایران کې د انسانانو پر حقوقو د تیری پر ضد لاریون وکړ.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو.
د ننګرهار ولایتي ادارې د عدم تشدد فلسفه سالار خان عبدالغفار خان باچا خان 28م تلین ولمانځه. تیر ورځ په جلال آباد کې غونډې ته د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو او له خیبر پښتونخوا څخه هم چارواکي، پوهان، سیاستوالان او فعالان ورغلي ول. غونډې ته ویناوالو د باچا خان پر فلسفه او په اوسني وخت کې د دې پر ارزښت خبرې وکړې. تفصیل له جلال آباد باز محمد عابد په دې رپورټ کې.
دا ترانه په جلال آباد کې د شیشم باغ ناوریدل کیږي چرته چې د عدم تشدد د فلسفې سالار او خدایي خدمتګار تحریک بانی باچا خان خاورو ته سپارل شوی او د لر او بر پښتانه یې د 28م تلین په یاد راټول شوي ول. د فخر افغان باچا خان د 28م تلین یاد د غونډې تابع د ننګرهار ولایتي ادارې کړې وه چې پر دولتي چارواکو سربیره پکې ګڼ شمیر لیکوالو، فرهنګیانو او له خیبر پښتونخوا څخه د عوامي نېشنل ګوند په لسګونو غړو برخه اخیستې وه. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی د خپلې پرانوستونکې وینا تر څنګ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولوست چې په یوه برخه کې راغلی ول.
باچا خان یو مهم کار دا وکړ چې په اشنغر کې د اوتمنځیو آزاد خونځي بنسټ کې خو د انسل کال په خوا حقیقت ته رسیدلې وو چې په اوسنۍ زمانه کې کامیابی د علم او معرف له خپرولو پرته ممکنه نه ده. هغوی چې د ده د وفات په نیټه کې په باچا خان پوهنتون کې وینې وبهولې هغه کسان وو چې په خلکو یې بیداری او ترقی نه لورېدله. خو د خوشحالۍ ځای دی چې دنیا بدله شوې. نور نو که د چا خوښه وي او که نه علم پرېږي او د جهل زولنی ماتی.
لخیبر پختونخوا څخه د عوامي نېشنل ګوند په لسګونو تنه غړي چې پر مشرانو سربیره پکې ځوانان هم شامل ول د ارباب محمد طاهر خلیل په مشرۍ کې راغلی ول. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې اوس مهال پښتنو ته تر بل هر څه د یووالي او اتفاق ضرورت دی.
یقینا چې د دې خاورې او د افغان قوم دشمنان هغه به زمونږ لارې نیسي، هغه به زمونږ وینه تویي، هغه به زمونږ مشران زمونږ نه جدا کوي. خو دا خپل وطن به هغه دشمنانو ته چره هم پرېنږدو چې هغه په خپلو عزایمو کې کامیاب شي. نن پښتون قوم ته څومره د اتفاق، څومره د اتحاد ضرورت دی، زما خیال دی په صدو صدو کې بنو.
د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون په خپلو خبرو کې وویل د باچا خان د افکارو د خورولو لپاره دی یو ګرځنده اکاډمي جوړ کړی شي.
د سولې په نامه باندې ډول ډول پروژې دلته ترسره کیږي. خو د باچا خان فلسفه چې راغله د سولې فلسفه ده، دنیا ته نه رنګ اخیسته ده. زه وایم د باچا خان په نامه دی ګرځنده اکاډمي جوړ شي. همدغه ملګري د خوا دی خوا دی همدوی سره په دې اکاډمۍ کې منسجم شي او د باچا خان فکر خلکو ته ورسید.
د غونډې په پای کې په سلګونو تنه د باچا خان بابا مزار ته ورغلل او د ګلونو د ګېډیو پر ایښودو سربیره یې د هغه رخ ته دواوې وکړې. د یادولو ده چې باچا خان په 1390 میلادي کال کې د اوسني خیبر پختونخوا د چارسدې په اشنغر کې زیږېدلی و او په 1988 میلادي کال د جنوري په 6 نیټه پیښور کې عمر او د هغه مرحوم له وصیت سره سم په جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی دی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو، د باچا خان د 28 تلین پاړه مو باز محمد عابد رپورټ واورېد. او راځي چې اوس هم د حشمت سهر او مینه ګل په غږ د غزل در خپور کړو. مشال راډیو ته غږ از موږک په منځنۍ څپش پک سوه یو ویشت کلو هرتس اورېد. حشمت سهار او مینا ګل په غږ مو د خاطره پردي کلام اورېد. د هند او پاکستان خلکو ترمنځ د آغاز دوستي یا دوستۍ پیلولو په نوم یو سازمان غړي وای خلک کولای شي چې پر حکومتونو فشار راوړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې سم کړي. د کسانو تیره ورځ د 2018 زیږیز کال هند او پاکستان امن کال هندار یا کیلندر مخکتنې په غونډه کې وویل د دواړو هیوادونو حکومتونه باید دریځونه نرم کړي او مسالې هوارې کړي. محمد عمران معلومات راکوي.
د دې تنظیم یوې غړې او هند ته بللې شوې پیغلې سدرا مشال ریډیو ته وویل که څه هم په سیاسي کچ د پاکستان او هند ترمنځ تعلق ښه نه دی خو باید ولسونه د دواړو خواوو ترمنځ د مینې او ورورولۍ اړیکې جوړې کړي.
مونږ نن دلته راغلي وو او ډایلاګ کړی دی نو هغه اټ واز ناټ اباؤټ پالیټکس کې پالیټکس کې حکومت څه کوي او چې پرایم منسٹر څه کوي او د بیوروکریسي څه کوي. د امپورټنټ دا دی چې د چې شهري دی دواړو ملکانو کې نو هغه چې انټریکشن دی هغه یو پرېشر کریئټ کولی شي د ګورنمنټ باندې چې تاسو خپل چې د بیوروکریټک پرابلم د سولف کوي کشمیر ایشو دی افغانستان ایشو دی او وټایور ایشو دی ولې چې د دې بغیر تاسو د ریجن ترقی نه کولی شي.
د غونډې تر اغلی یو شخصي سکول چلوونکي هادي خان مشال ریډیو ته وویل چې هند او پاکستان د مودو راسي او بل دښمن بولي خو د امن لپاره اوس ضروری ده چې د سیاسي مشرانو سره سره ولس سخت دریځي پرېږ دي.
د دې هم دقه دی او افورت دی کنه چې کم سین خلق دي چې کم سمجھدار دي هغه کوشش کوي چې یاره دا ټیک شي. نو دیس از د وی چې پیپل ټو پیپل کنه لکه نن چې دا څومره خلک ناستو آی ایم شور چې د دې بس وچونه کړی چې یاره دا دې سوي پینل چې آغازی
دوستی تنظیم په کال 2012 کې د هندستان او پاکستان یو څو ځوانانو او پیغلو جوړ کړي په کم کې چې د دواړو هیوادونو سره سره د افغانستان طالب علمان هم غړي دي او د دې چلوونکو په وینا دا وخت دوی 10,000 غړي لري. د دې تنظیم د ویبپاڼې تر مخه د مخکتنې د صورت د دین وړاندې په هند کې هم ترسره شوي چې پکې د پاکستان نه یو شمېر غړو ګډون کړی. محمد عمران مشال ریډیو اسلام آباد.
له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼه وایي دا ښه خبره ده چې د پاکستان حکومت په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو خبره کوي خو تر دې مخکې چې دا کار وکړي باید له ولسه نیولې تر ګوندونو پر دې بحث وشي. د پاکستان په جمهوری او انتخاباتي نظام کې باید ټول نیمګړتیاوې په ګوته کړل شي په آئین یا اساسي قانون کې بدلونونه راوستل شي او بیا انتخاباتي اصلاحات عملي کړل شي. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان جمهوریت پلوه وګړي به د هغه خبر هرکلی وکړي چې وایي د هغه هیواد د پارلمان یوې کمیټې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو لپاره وړاندیزونو ته حتمی شکل ورکړی دی خو لیکنه وایي د دغه کار لپاره د پاکستان په اساسي قانون کې ځینو بدلونونو ته اړتیا ده چې د لیکنې تر مخه ممکنه نه ده چې په لنډ موده کې مخته راشي. په لیکنه کې ویل شوي مخکې له هغې چې دغه وړاندیزونه د بحث لپاره کمی سملای ته وړاندې کړل شي پر موجوده انتخاباتي نظام د انتقاد کوونکو نیوکو ته باید پوره پام شوی وي. داسې ویل کېږي چې د پارلمان د کمیټې په غونډو کې د هیواد پر انتخاباتي نظام د ټولو سیاسي ګوندونو او همداراز د مدني ټولنو پر اعتراضونو خبرې شوي دي. د پاکستان د الیکشن کمیشن د غړیتوب لپاره د یو کس د لیاقت معیار د ادارې د سرپرست مشر او همداراز د انتخاباتي عملې ټاکلو طریقې د انتخاباتي ساحو او لیستونو جوړولو کارونه د ښځو د رایې د حق تحفظ او د انتخاباتو د نتایجو د اعلانولو طریقې کار هغه موارد دي چې د شنونکو په اند باید اصلاحات پکې راوړل شي. په لیکنه کې د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار خبره راغستل شوې چې ویلي دي انتخابات چون لا هم دیرش میاشتې لري دي ځکه نو په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوړلو په کار کې باید تادی ونه کړل شي. لیکنه وایي نوموړی وزیر باید په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو خبره جدي ونیسي. لیکنه کاږي د هیواد وګړو ته هم باید پوره موقع ورکړل شي چې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو پر وړاندیزونو بحثونه او په دغه اړه خپلې رایې ورکړي. لیکن زیاتوی د پاکستان حکومت باید دا خبره یقیني کړي چې په هیواد کې کېدونکي انتخابات به آزاد شفاف او جمهوري وي.
په پیښور کې د رواداری په نوم د یو تحریک پیل شوی چې موخه یې په ټولنه کې ورورولي او امن دودول دي. دا تحریک تېره ورځ په پیښور کې پرانیستل شو چې وار له مخه یې په سند او پنجاب کې کار پیل کړی دی. په غونډه کې د لږکۍ او استازو سیاسي ګوندونو غړو زده کوونکو فعالانو برخه واخیسته او کرکې او سخت دریځۍ ختمولو لپاره یې پر کار کولو ټینګار وکړ. تفصیل ځلان یوسفزی راکوي.
د رواداری تحریک یا د امن او د ورورولۍ د ودې لپاره د غورځنګ د خیبر پښتونخوا مشر قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل چې دوی به ورورولۍ او امن ته د ودې ورکولو په غرض د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو او غړو ته په غورځنګ کې د ګډ کار کولو دعوت ورکوي. په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو تنظیمونو سره به په دې اړه خبرې کوي او عام اولس له به حجرو جوماتونو او لارو کوڅو ته ورځي. د رواداری تحریک د پرانستې غونډه کې ګډونوال د نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر مختار باچا وایي چې کرکې او سختدریزې ختمولو کې تر ټولو غټ رول سیاسي ګوندونه او په خاصه توګه مذهبي سیاسي ګوندونه لوبولی شي، خو له بده مرغه سیاسي ګوندونه د خپلو ګټو سیاست کوي.
باید چې سیاسي جماعتونه د پشا ودرېږي چې د پسیده باندې په ګوته کول هغه قوتونه نه دي په ګوته کړي شوي کوم چې په شا ولاړو او داغی غندنا او داغی کاؤنٹر نریٹیو یعنی داغی چی سوئی داغی جواب نہ دے کرے شے او دا خبر اثر د فریاد دا داغا حدا پوری پاتے شے جب داوشو داوشو دا کی او اگے نہ دی پگو تکڑی جدا چا کڑی دی دی پشا سوک دی او اگے بسنگ بنے کو
د پاکستان سکھ کمیونٹی چیئرمین راجیش سنگھ ٹونی وائی چې د اقلیتی مذهبونو پر ضد پاکستان کې د نفرت فضا موجوده ده، خو د نورو قانونو په پرتلا د پښتنو په ټولنه کې دوی ځان زیات خوندي ګڼي.
مونږ خو پختون معاشره کې پاتې کیږو، دلته خو مونږ همدا ګورو کنه چې زمونږ دې معاشره کې رواداری مونږ ته څه کمی نه ښکاري او خو په فرض کې نو مونږ دا وایو چې یار دیو شل کسانو دا وجه چې دا ټول پښتانه د سیدی نومونه دا غلط خبره وکاو نو خبره داسې چې دلته 95-99% دار وایي چې دلته ټول خلک مونږ سره مینا کوي محبت کوي زمونږ مونږ سره تشدد رویه نشته سره نفرت نشته.
د رواداری تحریک د پیښور څانګې مشر شفیق گیګیانی په دې نظر دی چې یوازې سخت دریزی د مینې او د ورورولۍ د کمیدو لامل نه دی، بلکې د اقتصادي انقلاب له وجې د پښتنو ځنې داسې دودونه په ختمېدو دي چې به یې مینې او ورورولۍ ته وده ورکوله.
چې زموږ کوم خپل انډیجنس کوم زموږ خپل ادارې دي لکه هغه چې د اشر په صورت کې یا د وټ په صورت کې یا به پخوا به چې کوم غوبل کېده یا مثال لکه چې کله به غنم خلکو ریبل نو ټول کلي به راغونډ شو، مثال لکه چې دیوال به پروت یو نو هغه دیوال به ټول کلي به راغونډ شو هغه دیوال به جوړ کړو. نو په کار دا چې مونږ زموږ چې کوم خپل انډیجنس چې کومې ادارې دي هغه په کار چې مونږ هغه دوباره هغه ادرو هغه دوباره مونږ مستحکم کړو.
د غونډې په پای کې په یو متفقه قرارداد کې له حکومت په قومي اکشن پلان باندې د پوره عمل کولو د قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا ترڅنګ په پنجاب کې هم د وسلوالو ډلو پر ضد د بې توپیره عملیاتو او له نصاب څخه د کرکې خوروونکي مضمونونو د لرې کولو او د نصاب لپاره د نوي قانون سازۍ غوښتنه وشوه. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو، وس هم درته د اسحاق خان په غږ د غزل در خبرو.
Thank you.
می پستونی کی نختی دو بغلت می پستونی کی نختی دو بغلت می پستونی کی نختی دو بغلت می پستونی کی نختی از دچات خب پزریم مسافریم خدا از دچات خب پزریم مسافریم جلو هلی و چخلیم مسافریم جلو هلی و چخلیم مسافریم مدکی گی پمزریم مسافر